امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د خبرونو لنډیز د برتانی صدر اعظم د افغانستان د نوی جمهور رئیس او د هغه د حکومت سره د ملاتړ وعده وکړه. د اسلامي دولت تروریستي ډلې ویلي دي چې برتانوي یرغمل ایلن هیننګ یې وژلی دی. د اسلامي دولت ډلې یاغیان د ترکیې سره سرحد ته نږدې خارګوټي کوبانی په لور پرمختګ کوي. السلام علیکم، جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی د حج او لوی اختر په مناسبت د امریکا د جمهور رئیس او د جمهور رئیس میرمن میشل اوباما د مبارکۍ پیغام درواورو. بیا به د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه راواخلو او په آخر کې به د امریکا سره مقاله واورئ. خو دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون د افغانستان د نوي جمهور رئیس او د هغه هیواد د نوي اتحادي حکومت سره د ملاتړ وعده وکړه، مګر ویل چې دغه هیواد اوس د ځان دفاع په خپله کولای شي. شاغل کامیرون پرون د جمعې په ورځ کابل ته ناڅاپي سفر وکړ او د جمهور رئیس اشرف غنی سره یې وکتل. شاغل کامیرون ویل چې د القاعدې څخه آزاد افغانستان د برتانیې په ګټه دی. هغه داسې وویل:
برتن هاز پیډ ا هیوی پرایس for helping to bring stability to this country.
برتانیې دی هیواد د ثبات پر اوستو کې لوی قیمت ادا کړی دی، مګر دا هغه ځای دی چې القاعده خپل تروریستان پکې روزلی دی. دا هغه ملک دی چې د سپتمبر د 11مې د سیسا او بشمیر نور د سیسې پکې سوی، او د القاعده څخه آزاد افغانستان زموږ او همدارس د افغانستان په ملي ګټه دی. او اوس د جرلسو اوجدو کلونو څخه ورسته افغانستان کولای شي او باید وکړای شي چې خپل امنیت تضمین کړي. شاغل کامیرون ویل چې برتانیا به د افغان قواو پرمختګ او پیاوړتیا ته دوام ورکړي، که څه هم چې د دې کال تر پای پورې به خپل ټول محاربوي عسکر د دې ملک څخه وباسي. د برتانیې صدر اعظم د یو لویدیز هیواد لومړی مشر دی چې د جمهور رئیس په توګه د شاغل غنی د انتخابېدو څخه وروسته د هغه سره ګوري. عبدالله عبدالله ته هم د نوي اجرایوي رئیس په توګه د وفاداری لوړه ورکړه شوې ده. شاغل کامیرون، شاغلی غنی او شاغلی عبدالله په دې وسایل چې په ګډه کار او همکاري پیل کړی ده.
د اسلامي دولت تروریستي ډلې ویلي دي چې برتانوي ارغمل ایلن هیننګ وژل دی. دغه ډلې د پرون د جمعې په ورځ په یو ویډیو خپره کړې او په هغه کې داسې ښودلې ده چې دغه برتانوي سر غوڅوي. دغه ویډیو په عین هغه ډول خپره شوې ده لکه چې د درو نورو لویدیځو یرغملو د سرونو د غوڅولو ویډیوګانې خپرې شوې وي. د دغه ویډیو په پای کې د اسلامي دولت ډلې د یو بل نیول شوي سړي د وژلو ګواښ هم کړی دی او ویلي دي چې هغه یو امریکایي دی او پیټر کاسک نومیږي. امریکایي چارواکو دا تاییدوي چې کاسک دغه ډلې نیولی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې هغه په دې باندې کار کوي چې د دغې ویډیو محتوا معلومه کړي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون په ټویټر کې په یو پیغام کې نو ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د ایلن هیننګ وحشیانه قتل ښیي چې دغه تروریستان څومره وحشیان دي. زما افکار د هغه د میرمنې او ماشومانو سره دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم دا قتل ډیر زیات وغنده او هغه وحشیانه قتل وباله. ښاغلی اوباما پرون د جمعې په ورځ په یوه بیانیه کې وویل چې امریکا او متحدان به د اسلامي دولت د ډلې د تباه کولو اقداماتو ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه. د اسلامي دولت د ډلې یاغیان د ترکیه سره سرحد نږدې د سوریه د شمالي ښارګوټي کوبانی په خوا خپل پرمختګ ته دوام ورکوي. په دې سیمه کې کوردي جنگیالي د څو اونیو راپدې خو هلیځلې کوي چې د هغوی د پرمختګ مخه ونیسي. دغو حملو څخه د پاسه 1,600 سوریایان دې ته مجبور کړي دي چې ترکیه ته ځانونه ورسوي. پرون د جمعې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې د توپونو ډزو په دغه کوردي ښارګوټي باندې چې عین العرب هم نومیږي دوام درلود، که څه هم چې په هغې باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې کېدلې. ائتلاف د څو اونیو راپدې خوا د دغو یاغیانو په ځایونو باندې بمباري کوي، مګر لږ پرمختګ یې کړی دی. ترکیه هم هوډ کړی چې هر څه چې کولی سي هغه به وکړي چې کوبانی د یاغیانو لاسته ورنسي.
په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د طرفدارو مظاهراتیانو او پولیسو تر منځ نن د شنبې په سهار وختي اخو ډب اشوې ده. دا وروسته له هغې چې پولیسو د تیرې یک شنبې په ورځ په مظاهراتیانو باندې اوښکې بهیونکي ګاز او د مرچو سپریګانې استعمال کړلې، د دواړو خواوو تر منځ وروستۍ انښته وه. د ویډیو په تصویرونو کې ښودل شوي دي چې پولیس د هغو خنډونو په لرې کولو اخته دي چې مظاهراتیانو حکومتي ودانیو ته نږدې جوړې کړې دي. په دې اخو ډب کې د چا د بلکېدو رپورټ نه دی ورکړ شوی. پولیسو خبرداری ورکړی دی که چې که مظاهراتیان حکومتي ودانۍ اشغال کړي نو نتیجه به ډېر جدي او خطرناکه وي. په لسګونو زره مظاهراتیانو څه د پاسه یوې اونۍ را په دې خوا په هانګ کانګ کې ډېرې مصروفې لارې کوڅې اشغال کړي او ترافیک او کاروبار یې بند کړی دی. مظاهراتیان د چین نه غواړي چې په 2018 کال کې د ډیموکراتیک انتخابات وکړي او د هانګ کانګ اجرایوي رئیس ته چې د چین لخوا ټاکل شوی دی استعفا وکړي.
یو ناروغ چې د ایبولا ناروغۍ ته ورته نښې نښانې څرګندوي دلته په واشنگټن کې په یو روغتون کې بستري سوی دی. د هارورد پوهنتون د روغتون یوې نتاقې کیری این هیملټن پرون د جمعې په ورځ وویل چې دغه ناروغ چې په دې وروستیو وختونو کې نایجیریا ته تللی و اوس یې حالت ثابت دی. هغې وویل چې د طبي چارو کارکوونکو دغه ناروغ د نورو څخه ګوښه کړي او د وایروس د خپرېدو د مخنیوي او کنټرول لازم اقدامات یې پیل کړي دي. له بلې خوا د ټیکساس په ډالاس کې د طبي چارو کارکوونکي د خپلو ضروري موادو او سامان آلاتو سره هغه اپارتمان ته ورغلي دي چې پکې د ایبولا د یوه ناروغ د کورنۍ څلور غړي د څو ورځو راپدې خوا قرنطین سوي دي. ویل کېږي دغه طبي کارکوونکي به هغه شیان چې دغه ناروغ استعمال کړي وو د دغه ځای څخه ایسته کړي او پاک به کړي. دغه ناروغ لایبریایي تامس دنکن نومیږي او د یکشنبې په ورځ د ډالاس په یو روغتون کې بستري سوی دي.
پرون د جمعې په ورځ د ختیځ اوکراین د دونیتسک د ښار هوایي میدان ته نږدې د یوکراین د حکومتي عسکرو او بیلتون غوښتونکو تر منځ شخړو او جګړو زور اخیستی او اعلان شوي اوربند د خطر سره مخامخ کړی دی. په سیمه کې د چاودنو غږونه اوریدل کیږي او تور ګڼ لوګي او دودونه لیدل کېږي. د خلکو د استوګنې په سیمو کې چې هوایي میدان ته نږدې دي لارې کوڅې تشې شوې دي.
د هند په ختیځ کې د مذهبي مراسمو د لمانځونو په وخت کې خلک یو د بل تر پښو لاندې سوي او لږ تر لږه 2 کسه پکې مړه سوي دي. د بهار د ایالت چارواکو ویل دي چې دا پیښه د دې ایالت په مرکز پټنه کې هغه وخت وسوه چې خلکو د سیرا په نامه د هندوانو د مذهبي مراسمو د لمانځلو څخه وروسته په راوتلو شروع وکړه. په هند کې عموما خلک د مذهبي مراسمو د لمانځلو په وخت کې یو د بل تر پښو لاندې کیږي چې ځینې پکې مړه سي، ځکه چې هغوی په دې وخت کې ډیره ګڼه ګوڼه جوړوي. دا لا نه ده معلومه چې په دې پیښه کې چې پرون د جمعې په ورځ وسوه د خلکو د ویرې او وارخطایي علت څه و. د امریکا په متحده ایالاتو کې د سپتمبر په میاشت کې د بیکاری کچه 15.9% راټیټه شوې وه چې دا په تیرو شپږو کالو کې د بیکاری تر ټولو ټیټه کچه وه. د امریکا د کار او کارګر د وزارت په راپور کې چې پرون د جمعې په ورځ خپور شوی ویل شوي دي چې د دې هیواد په اقتصاد کې ټول کال 238,000 نوي کارونه خلکو ته پیدا شوي دي. دغه دواړه ارقام تر هغو چې اقتصاد پوهانو یې پیشبیني کړې وه لوړ دي. ځینې اقتصاد پوهان وایي چې دا ارقام به شاید د امریکا مرکزی بانک دې ته وهڅوي چې د بل کال تر نیمایي پورې د سود سطح لوړه کړي. او پرون د جمعې په ورځ په مالی کې د ملګرو ملتونو 9 تنه د سولې ساتنې عسکر د یاغیانو په یوه پټ حمله کې وژل شوي دي. هغوی اصلا د نایجیر د هیواد وو. د ملګرو ملتونو یوې بیانیې دا د سولې ساتنې په قواو باندې یوه تر ټولو لویه مرګانۍ حمله بللې او ویلي دي چې عمومي منشي بان کی مون د دې خبر په اورېدو سره ټکان خوړلی او ډېر په قهر او غوسه سوی دي. دا و خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس به رپورټونه راواخلو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او میرمل میشل اوباما د نړۍ مسلمانانو ته د حج او لوی اختر په مناسبت مبارکي ورکړې ده. په مکرې په دې اړه د سپینې ماڼۍ نه خپور شوي پیغام ته چې د پښتو ترجمه یې به سید سلیمان شاه دته واوروي.
زه او میشل اوباما دواړه غواړو چې د امریکې او د ټولې نړۍ مسلمانانو ته چې نن د شنبې په ورځ لوی اختر لمانځي او یا سږ کال حج ادا کوي خپلې ښې هیلې وړاندې کړو. په داسې حال کې چې زموږ مسلمان ګاونډیان او دوستان لګیا دي د لوی اختر د لمانځلو لپاره ځانونه تیاروي، د امریکایي مسلمانانو په شمول په میلیونونو حجیان چې د نړۍ له ګوښې ګوښې نه په مکه معظمه کې راټول شوي دي د حج فریضه ادا کوي. حج په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو یوه داسې ستره اجتماع ده چې د سنیانو او شیعهګانو په شمول د هر عمر، نژاد، رنګ، نسل او جنس کسان پکې یو شان برخه اخلي او څوک له چا نه دا پوښتنه نه کوي چې ته د کومې قبیلې او یا کوم قوم پورې اړه لرې. په واقعیت کې حج موږ ته دا پیغام راکوي چې د عام بشریت په لحاظ موږ ټول یو شان او مساوي وو. د لوی اختر په موقع بډای مسلمانان له بېوزلو خلکو سره مرسته کوي او حتی د ابراهیمي دین د نورو ادیانو هغو پیروانو ته چې د فقر، لوږې، ناروغۍ، ظلم او تجاوز ښکار شوي دي د مرستې لاس اوږدوي. اختر او حج موږ ته دا عملي درس هم راکوي چې د ابراهیمي دین پیروان چې په ډیرو ګډو دینی ارزښتونو باندې باور لري کولای شي چې د سولې، بشري کرامت او مسؤلیت احساس لاندې په یوه آرامه فضا کې سره ګډ ژوند وکړي. یو ځل بیا غواړم چې د امریکا د ولس په استازیتوب تاسو ټولو ته د لوی اختر او حج د مبارک ورځو د رارسېدو له امله د زړه د کومې مبارکي ووایم. د حج په دوران کې چې د سولې لپاره کومې دعاګانې کوي او یا د نړۍ د نورو مذهبونو پیروانې کوي، خدای تعالی دې قبول کړي. لوی اختر مو مبارک.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس به دا بل رپورټ راوخلو. د امریکا غږ خبریاله بھارت صابر په کابل کې له ځینو خلکو سره د اختر د چمتووالي او تیاریو په اړه غږېدلی او دا رپورټ یې پر رالېږلی.
بیا اختر راغی، یو ځل بیا سترګې تورې او لاسونه سره شول او افغانان یو ځل بیا د خوښیو او خوشحالیو په دسترخوان کې ناستل. بازارونه له ګڼې ګوڼې او شور ماشور نه ډک ښکاري. جامې، خواړه، څاروي د هر څه ګران دي، خو افغانان د خپلو نیکونو دود دستور نه هیروي او په هر رنګ چې وي اختر لمانځي. بازارونه د وچو او تازه میوو نه ډک دي، خو بیې لا هم آسمان کې ګرځي. یو کابل خرید د بایو دو چتوال نه سره ټکوي.
یو کیلو پسته په ماخه سره 500 نن بازار کې په 200، یو کیلو بادام په ماخه سره 500 نن په 200 دا هر څه به قیمت لري. یو جول کالی به ګنډي په 200 نن د اختر ورځ کې ګنډي په 200 باندې سره.
یو ځوان دکاندار چې د خپل سودا د خرڅولو لپاره په زور زور چیغې وهي، په لوړې بیې د خوراکي توکو په خرڅولو کې ځان ملامت نه بولي. د سوداګریزو خونو چارواکي وایي د هر ګران خرڅونکي سره به قانوني چلند وکړي. هغه خبره چې د افغانانو په وینا هیڅکله هم عملي شوې نه ده او نه هم چا کوم ګران خرڅونکي دکاندار جریمه کړې یا یې سزا ورکړې ده. د سوداګریزو خونو یو چارواکی هاشم رسولی وایي
اصناف ما اتحادیایي کې دارن، اتحادیا در قدم اول عضویت
موږ د دغه سوداګر لپاره ځانګړي اتحادیه لرو چې په لومړي سر کې دغه ګران خرڅون کې له اتحادیه نو وستل کیږي او بیا دغه کس عدلی او قضایی بنسټونو ته ورپیژندل کیږي او حتی د کار جواز ترې نه اخیستل کیږي.
په همدغه بازار کې چې څوک په زرهاو افغانۍ سودا کوي، خوراکي توکي، جامې، میوې او هر څه رانیسي، سو داسې میرمنې هم په سترګو کېږي چې په چادرۍ ونغښتی لاس یو بل خریدار او دوکاندار ته اوږدوي او یوازې د یوې وچې ډوډۍ د اخیستو لپاره ورنه پیسې غواړي. خو بل افغانه میرمن چې ظاهري بڼه یې د هغه د ښه اقتصاد څرګندوی کوي وایي هر رنګه چې وي باید اختر ولمانځي، ځکه دا یې د پلرونو دود دی.
داسې چې ګورو خراب وضعیت ته د اقتصادي د خپلو خلکو زړه مو خفه کېږي تر ځایه چې مثلا کولی شو مرسته هغه ده مرسته کوو، خو بیا هم اختر دی نو کوشش کوو چې د دغې د دومره ستونزو تر څنګ بیا هم هغه یو اسلامي دود خوروز یا د یو چا سره په مرسته کولو سره هم هغه خپل زړه خوشحاله.
لوی اختر د قربانۍ اختر هم بللی شي. سکال د سروي بای هم ګراني دي. په مال بازار کې یو خاري د مالونو ظاهري بڼه لټوي، سو د غوګونو سترګو او پوزې د سموال نه ځان ډاډه کړي، خو کله چې بای پوښتنو مال پریګ دي او بل ته مخ کړي.
از سکال خو چې د افسر له مخ سره موږ سندره نه مصرف نه پوره کوي، مصرف هم را باندې وکړي دا او پر اوس کله بیا خو گزاره کوله.
د دې هر ستر څنګ په دغه اختر کې د افغانانو په زړونو کې د خیر راتلونکي لپاره د هیلو غوټۍ هم راټوکېدلې دي. دوی د نوي حکومت خو او مثبتو کړنو ته د تمې سترګې لري او په دې باور دي چې که نوی حکومت وکړی شي خپلې کړې وعدې عملي کړي او د لوږې او بېکارۍ د ورکولو لپاره کوټلې ګامونه اوچت کړي، نو ډېر ژر به افغانان د بیو له ګرانۍ نه بېغم اخترونه ولمانځي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
څو لنډ او مهم خبرونه. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون د افغانستان د نوي جمهور رئیس او د هغه هیواد د نوي اتحادي حکومت سره د ملاتړ وعده وکړه، مګر وی ویل چې دغه هیواد اوس د ځان دفاع په خپله کولای شي. د اسلامي دولت تروریستي ډلې ویل چې برتانوي یرغمل ایلن هینینګ وژلی دی. دغه ډلې پرون د جمعې په ورځ یو ویډیو خپره کړې او په هغه کې داسې شوولې دي چې د دغه برتانوي سر غوڅوي. دغه ویډیو په عین هغه ډول خپره شوې ده لکه چې د درو نورو لویدیځو یرغملو د سرونو د غوڅولو ویډیوګانې چې خپرې شوې وي. د اسلامي دولت ډلې یاغان د ترکیې سره سرحد نږدې د سوریې د شمالي ښار ګوټي کوباني په خوا خپل پرمختګ ته دوام ورکوي. په دې سیمه کې کوردي جنګیالي د څو اونیو را په دې خوا هلې ځلې کوي چې د هغوی د پرمختګ مخه ونیسي. او په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ د طرفدارو مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نن د شنبې په ورځ سهار وختي اخوډب سوي دي. دا وروسته له هغه چې پولیسو د تیر یک شنبې په ورځ په مظاهره چانو باندې اوشکي بهونکي ګاز استعمال کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس به دا بل رپورټ راواخلو. د برطانیه صدر اعظم په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی. هلته یې له ولسمشر اشرف غني احمدزي سره لیدلی او د دواړو هیوادونو په اړیکو ورسره خبرې کړې دي. پام وکړئ په د کرام شینواري دی رپورټ ته چې له کابل نه رالیږلی دی.
د افغانستان د نوي حکومت کار په دوهم ورځ د دغه حکومت یو علي رتبه چارواکي د امریکا د متحده ایالاتو او د ناتو د ټولنې سره د امنیتي همکاریو دوه جلا تړونونه نن لاسلیک کړل. په ارګ کې په دې مناسبت نن ماسپښین په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غني احمدزي، د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د دغه دواړو چارواکو د مرستیالانو د ګډون سربیره د افغان حکومت یو شمېر چارواکو او همداشان د پخوانیو مجاهدینو دوه مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان له اړخه دا دواړه تړونونه د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزي د ملي امنیت سلاکار محمد انیب اتمر لاسلیک کړل، خو د امریکا له اړخه په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کلینګ هم او د ناتو له اړخه په افغانستان کې دغه ټولنې ملکي استازي لاسلیک کړل. د افغانستان جمهور رئیس د تړونونو د لاسلیک وروسته په خپله وینا کې د تړونونو لاسلیک د افغانستان د ملي حاکمیت د بشپړېدو په معنا وګڼل، ویل چې سلنن یوازې افغان ځواکونه په افغانستان کې محاربوي عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري.
امروز روزیس که افغانستان حاکمیت
احمدی ویل نن هغه ورځ چې افغانستان خپل ملي حاکمیت په اساسي ډول لاسته راوړی دی. زموږ د نړیوالو همکارانو لخوا زموږ په خاوره کې د کوینه کار اخیستل د بلګر ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له مخې ترسره کیدل. ډاکټر اشرف غنی احمدی په خپل سرګندونو کې د افغانستان ګوانیانو ته ډاډ ورکړ چې دغه تړون لاسلیک په دغه هیوادو په خلاف ونه کارول شي.
هیڅ همسایه افغانستان خود از جهت از این قرارداد
احمد زیویل در افغانستان هیچ کوم گواندی باید د دغه تړون لامل ازان په خطر کې ونی ویني د دې لپاره چې دا تړون یوازې او یوازې د افغانستان د ثبات او حسین لپاره شوی دی او د هغه شبکو غوښونو په وړاندې د پاز لپاره دی چې موږ ونړی ته ورزنی راولړی. ډاکټر اشرف غنی احمد زی د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د ټولو هغو افغان چارواکو مننه وکړه چې دغه تړون په برابرولو او ترتیبولو کې لاس کړی دی. احمد زی ویل چې دا تړون د نورو هیوادو سره مقایسه شي چې امریکا ورسره ورته تړون نه لري، نو دا تړون د افغانستان په ګټه دی.
دا قرارداد نتیجه ده هغو کوښښونه ده چې دولت د افغانستان د یو دولت پیس سرته رسولو. زه غواړم چې جناب حضرت صاحب او د لوی د مشورتي لوی جرګې له ټولو اراکینونه مننه.
احمد زیویل چې دا تړون دواړو خواو ته دا امکان برابروي چې د دوه کلو په موده کې پکې لوی او کوچني بدلونونه کاغوی لازم وګڼي راولي.
ولس سره ځینې تشویشونه و، ځکه پخوا ملکي تلفات یا بندي کېدل یا د قوې استعمالول ولس سره د تشویش وړ خبرې وي. پس له دې نه دا په وضاحت وایو چې استعمال د قوه په هغه شکل صورت نه نیسي. هغه ستونزې چې په هغه دوران کې و چې یوه ډېره ستره قوه په افغانستان کې پرته وه و عملا په جنگ کې وه هغه دوره تیره سوي.
همدې غونډې ته د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې تړون لاسلیک د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې هغه اړتیا ته په پاملرنې چې په اوس وخت کې په افغانستان کې لیدل کېږي په راتلونکو کلونو کې افغانستان سره په خپلو پښو په درېدلو کې د مرستې له امله وسیه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
په خوست کې یو شمېر افغانانو له امریکا سره په خبرو کې سګنې لوی اختر ته خوښي څرګندوي. پام کړئ په دې باره کې د ابراهیم رحیمی رپورټ.
محمد نعیم یو تنځوان او د کابل ولایت اوسیدونکی دی چې اوس مهال په خوست ښار کې د سړک پر غاړه موچی توپ کوي. محمد نعیم امریکا غږ ته وویل چې په هیواد کې د ټاکنیزو ډلو ترمنځ د لانجو له امله ډېر اندېښمن و. خو اوس چې دغه ستونزه حل شوې د یو پرمختللي او باثباته افغانستان هیله ورسره پیدا شوې. هغه وایي نه یوازې دی بلکې په مجموع کې زیاتره افغانان سګني لوی اختر ته ډېر خوشحاله دي او هیله څرګندوي چې دغه اختر په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پیلامه واوسي.
کاروبار مخ صحیح ده پکې پوه شي انتخابات لاندې خدای حل کړه. دغه د ټول اندېښنه کې و چې دا څنګه شي او دا به داسې شي. خدای شکر دا انتخابات لاندې خال شو اوس کاروبار هم سټارټ شو ډایرکټ. نور خدای ټیټ کاروبار دا روان دی. خدای اختر هم په خیر تیر کړي. خدای سب پیخه جوړ نه کې پکې. خدای اسلامي حکومت راشي، خلکو کې اتفاق وي، سوله راشي.
برات خان د پکتیکا د یوسف خیل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې سګنۍ لوی اختر داسې مهال په افغانستان کې لمانځل کېږي چې څو ورځې وړاندې دغه هیواد د ملي یووالي حکومت پر جوړېدو سره له یو ستر احتمالي بحران څخه وساتل شو.
د تیرو اخترو په تیر زه په دې اختر کې ډېر زیات خوشحاله یم. یو خوشحاله او نیکمرغه اختر ده او په دې اختر کې زه نور خلک چې وینم هم ډېر خوشحاله دي. د خوشحالۍ علت یې دا ده چې نوی حکومت رامنځته سوی ده. د دې حکومت سره د خلکو په کارونو باندې مثبت اغېزې اچولې دي. خلکو په کاروبارو کې مخ تغییر راغلی ده.
جمشید د تخار ولایت اوسیدونکی دی چې اوسمهال په خوست ښار کې نن وی لري. هغه امریکا غږ ته وویل چې په هیواد کې د ملي یووالي حکومت پر جوړېدو ډېر خوښ دي. جمشید ویل کچیرې په افغانستان کې د ملي یووالي پر حکومت هوکړه نه وای شوې ممکن هیواد یو بل بحران ته تللی وای او نن د اختر لپاره خلکو په دومره خوښۍ سره تیاری نه وای نیولی.
ما فعلا بسیار خوښ یم چې دولت مو نیک شده است.
زه ډیر خوښ یم چې دولت مو جوړ او خلک مو مخ په آرامۍ دودي. زه له خپل خدای دولت او خلکو څخه د آرامۍ غوښتنه کوم چې په ډېرې سوکالۍ سره خپل کاروبار ته لاسرسی ولرو.
په کار غریبي خود رسیدګي بتانیم.
د خوست ولایت یو تن اوسیدونکي عمر خوړلی عجب خان ډډوال بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په هیواد کې د نوي حکومت په جوړېدو سره په خپل دریځ کې نرمښت وښيي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د تروریستي ډلو د مهمو مشرانو په باره کې د معلوماتو د ورکولو لپاره د جایزو ورکول ازیت کړی دی چې په دې کې د هغې ډلې یو مشر هم شامل دی چې د نایجیریا په شمال کې په حکومتي مرکزونو او نورو هدفونو باندې حمله کوي چې هیواد د فریقي تاوتریخوالي کندې ته اچولی دی. ابوبکر شکا او د هغه ډلې مشر دی چې په بوکو حرام او شهرت لري او مرکز یې په نایجیریا کې دی. دغه افراطي ډله غواړي چې د نایجیریا برحال حکومت راوپرځوي او داسې حکومت پر ځای جوړ کړي چې غواړي سخت اسلامي قوانین نافذ کړي. د القاعده او الشباب په شان افراطي ډلو سره ارتباط لري چې بوکو حرام یې اتقوی کړی دی او په دې قادره کړی ده چې حمله وکړي. د دغې ډلې دوهم نمبر مشر شکاو په 2010 کال کې د جولای په میاشت کې ادا کړی وه چې عمومي قومندان دی او د القاعده سره یې پیوستون څرګند کړی و او امریکا ته ګواښونه کړي وو. د 2011 کال د اگست په میاشت کې په ابوجا کې د ملګرو ملتونو په دفتر باندې د موټر بم حمله کړې و چې دا د دغې ډلې د لویدیز د ګټو په خلاف لومړی حمله وه چې لږ تر لږه 30 تنه پکې وژل شوي وو او 80 تنه نور ټپیان شوي وو. دغې ډلې د 2012 کال د اپریل په میاشت کې په ابوجا کې د نایجیریا د یوې ورځپاڼې په دفتر او وروسته بیا د امریکا غږ د دفتر په شمول د نورو محلي او بین المللي خپرونو دفترونو ته ګواښونه کړي وو. د په دې تازه وخت کې د هغو څه د باندې 200 جنکو د برمته کولو ادعا کړې ده چې په شیبو کې له یو ښوونځي نه تخت تول شوی او د دوی د خرڅول غواخي هم کړي وو. شکاو دنګونه لري لاغر دی او تور چیره لري. د 1915 او 1915 کلونو ترمن د نایجیریا په اوبې کې زیږیدلی دی. د په عربي، هوسا، فولانی او کانوري ژبو خبرې کوي. د په دې شهرت لري چې مستعار نوم یې ابوبکر سکیکوا او امام ابوبکر استعمالوي. د عدالت لپاره د جایزو پروګرام تر 2 میلیون ډالرو جایزه هر هغه چا ته ورکوي چې داسې معلومات ورکړي چې د هغې له مخې د شکاو ځای ځایګی معلوم شي. امریکا وعده کړې ده چې د ټولو باوري راپورټونو په باره کې به تحقیقات وکړي او د ټولو هغو کسانو هویت به پټ وساتلی شي چې دغه معلومات ورکوي. که مناسب ولیدل شي نو د دې لپاره چې د معلوماتو ورکوونکي ژغورل شوي وي امریکا دې ته چمتو ده چې دوی او د دوی د کورنیو ځایونه بدل کړي. که تاسو د دغه کس په باره کې معلومات لرئ نو د امریکا تر ټولو نږدې سفارت یا قونسلګرۍ ته ورشئ یا په دې ادرس www.rewardsforjustice.net یا په دې ایمیل info@rewardsforjustice.net راپورټ ورکړئ. تاسو په دې نمبر RFJ00003922 هم تلیفون کولای شئ.
تاسو سرمقاله واوریدا چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو د افغانستان د ځینو مهمو خارونو د هوا حالات د ساتګرات په حساب په دې ډول د کابل د تودوخې لوړه درجه 10 ته او ټیټه 12 ته جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 20 ته او ټیټه 14 ته کندهار د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 14 ته هرات د تودوخې لوړه درجه 20 ته او ټیټه 14 ته مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 ته او ټیټه 14 ته. کو زمون لومړی نیم ساعت خبرونه پم دې ځای پای ته ورسیده. دا د بلنه درکو د ریخ خبرونه ته چې څو شی به ورسته به خبره شي.